السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادۍ رادیو د خبرونې ترمنځ اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ژوند رنگونو ته ځانګړې شوې. پرون دا پروګرام په ژوندۍ بڼه خپور شوې. نن تاسو تکرار اورئ، خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د امریکا یوې فدرالي محکمې د افغان وګړو لپاره د موقتی خوندیتوب حالت لغوه کېدو د ځنډ غوښتنه رد کړه. د محکمې د دې پریکړې معنا دا ده چې د 2015 کال د جولای له 14 نیټې وروسته ډیری افغانان ښایي د کار اجازه له لاسه ورکړي او له ایالتونو څخه د ایستلو له خطر سره او له متحده ایالاتو څخه د ایستلو له خطر سره مخامخ شي. دغه پریکړه د جولای په 14 د مریلند ایالت د فدرالي محکمې قاضي تیودور چوانګ وکړه. هغه ویل که څه هم قانوني قضیه لا هم روانه ده، خو د ټي پی ایس لرونکو افغانانو قانوني وضعیت به د محکمې د پریکړې تر بشپړېدو پورې تمدید نشي. دا حکم نږدې 1,200 افغان کډوال اغېزمنوي. دغه افغانانو ته د وروسته له هغه چې طالبان په 2020 کال کې بیا پر افغانستان واکمن شول، د موقتی خوندي حالت اقامت ورکړل شوی و، ځکه بیرته ستنېدای خطرناک و. د افغان کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمشنرۍ مشر وایي چې سږ کال ښایي شاوخوا 3 میلیون افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شي. عرفات جمال پرون د کابل د ویډیو کانفرنس له لارې یوې خبري غونډې ته وویل چې هغه څه چې دوی ویني له دواړو هیوادونو، یعنی ایران او پاکستانه، په بې عزته، بې نظمه او پراخ ډول د افغان کډوالو ایستل دي. ښاغلي عرفات زیاته کړه چې د کډوالو دا ډله ایز ستنېدل پر افغانستان، چې له پخوا څخه هم له بشري بحران سره مخامخ دی، لوی فشار راولي. ناپیژنده وسلوالو په خیبر پښتونخوا ایالت کې د نجونو لپاره د یو جوړیدونکي ښوونځي ودانۍ د چاودیدونکو توکو په وسیله ویجاړه کړې ده. په خیبر پښتونخوا کې پولیسو د جمعې په ورځ وویل په چاودنه کې چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتې، ځکه چې د چاودنې پر مهال ودانۍ خالي وه. دا چاودنه د بنو ولسوالۍ د بکخیل په ابتدایي ښوونځي کې شوې. تر اوسه کومې ډلې د چاودنې مسؤلیت نه دی منلی. په اروپایي اتحادیه کې له 2012 کال راهیسې هر کال د مړینو شمیر تر نویو زیږیدلو ډیر ثبتېږي، خو له دې سره سره مهاجرت یوازینی لامل دی چې په دې لویه وچه کې د وګړو شمیر لوړ ساتلی دی. د جمعې په ورځ د یوروسټاټ لخوا خپاره شوي معلومات ښیي چې د مهاجرت له امله د اروپایي ټولنې نفوس تیر کال یوې نوې لوړې کچې ته رسیدلی او 450 میلیونه لوړ شوی دی. یوروسټاټ وایي د نفوس په واده کې تر ډیره هغه زیات شوي مهاجرتي حرکتونه رول لري چې د کورونا وبا له پای ته رسیدو وروسته رامنځته شوي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ وویل چې واشنگټن به اوکراین ته د ناټو له لارې د وسلو یوه بسته چې پکې پټرایټ هوایي دفاعي سیستمونه شامل دي واستوي. ټرمپ د امریکا له سی بی ایس ټلویزیوني چینل سره په خبرو کې وویل موږ به پټرایټ سیستمونه ناټو ته ورولیږو او بیا به ناټو دا وسلې وویشي. هغه زیاته کړه چې د دغو سیستمونو لګښت به ناټو پرې کوي. دا پټرایټ سیستم کولی شي د ډیر شمیر هوایي بریدونو په ځانګړي ډول د پرمختللو بالستیک توغندیو مخه ونیسي. دا سیستم د نړۍ له غوره دفاعي وسایلو څخه ګڼل کیږي.
د ژوند رنگونه
د ژوند رنگونو د پروګرام درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. اسمت څاروان يم د خبرونه تمو هرکلی کوم. نن لې یو اټوم پوسر خبرې کوم. ډاکټر محمد تنها په جرمني کې د اټومي ټکنالوژي متخصص دی او نن په دې خبرونه کې زموږ ملمد ایله د سره په دې خبرې وکړو چې اټوم څه شی دی، آیا یوازې یو وسله ده که نور استفاده هم ورڅخه کېدای شي، څنګه جوړیږي، ولې یو شمیر هیوادونه ډېر هڅه کوي چې اتوم باید ولري، یو شمیر دور بیا وایي چې د سولې استفادې لپاره غواړي، یو شمیر شاید پلمه وکړي او د سولې استفادې تر څنګ وسله والا استفاده هم ترې وکړي. نو لکه جنجالونه ډېر دي پرې وروستیو کې. د ایران یو لوی مسله هم داوه، خصوصا له لویدیځو هیوادونو یا نړیوال ټولنې سره د ایران له کلونو راهیسې په همدې موضوع جنجال دی چې ایران وایي د سولیزې استفادې لپاره اتوم غواړي، خو ځینې لویدیځوال شک لري چې ایران په دې پلمه غواړي وسله جوړه کړي. په هر حال ډاکټر صاحب محمد تنها ته ورځو. ډاکټر صاحب هرکلی درته وایم.
سلامونه جوړ په خیر
سلامت اوسئ. ډاکټر صاحب، اتوم څه شی دی یا کدا سی ام سی اتومي ټکنالوژي څه شی دی؟
او نړۍ کې یا طبیعت کې د ټولو هستو چې موجود دي یا هغه ایزوټوپونه چې موجود دي د شاو پادرایزر په اندازه 2.5 رادیو اکټیو دي، یعنی په دې معنی چې په خپل سر چاپیریال ته وړانګې خپروي یا په بل عبارت انرژي خپروي. اوس دا نو په دې پورې اړه لري چې انسان کومه ټکنالوژي کاروي چې دغه انرژي څخه یا د سولیزو موخو دپاره یا د صنعتي موخو دپاره د زراعتي موخو دپاره د طبي موخو دپاره او یا د جګړیزو موخو دپاره کار اخلي. نو دا د اچھا خبر ده د استری ټکنالوژي دی داسې او ستکاده چې دوه کامل متفاوت مخونه لري او دا به دی پر اړه لې چې تو کې کوم مقصد ته تاکي د استفادې ده.
اول ور فکر کوم چې انسانان له هغه اټومي ټکنالوژي سره بلد شول یا نوم واوریدو چې په جنگ کې ورڅخه استفاده وسوه. نو اټومي وسله څه ده؟ له نورو وسلو سره څه فرق دی؟
او بالکل دا یو غټه ستونزه ده استری ټکنالوژي او د نورو ټکنالوژي ترمنځ چې استری ټکنالوژي کیا مول هغه د جګړې په میدان کې را وړاندې شو. مختص فرق دا ده چې نورمالي یا په اصطلاح کنونشن وسته چې او توای دوی د یو کیمیاوي میکانیزم په اساس کار کوي. مثلا په یو دم ډیر ځات لوړه درجه د حرارت تولید دي، دا د دې لامل کیږي چې یو کیمیاوي تعامل رامنځته شي یا یو کیمیاوي اکسلامل یا ریاکشن رامنځته شي او بل اخره دا هغه توکي چې په سیمه کې دي مثلا بارود یا نور متفاوت نور چاودیدن کې توکي دي هغه باید دې کیږي چې وچو. خو هستوي وسلې چې دي یا په عامه اصطلاح هستوي بم چې ده هغه مطلق یو فزیکي پروسه ده که حرارت موجود وي که نه وي تاسو کولای شئ چې یو د نیوترونونو په واسطه باندې د یورانیم او پلوتونیم پستې بمبارد کوي او د دغو بمبارد په صورت کې دغه یورانیم او پلوتونیم هستي چوي او دا چې وچوي ډیره زیاته انرژي چاپیریال ته خپروي او د چودلو ترڅنګ په دغه چې انرژي ترڅنګ درې اضافه نیوترونونه خپروي چې هغه بیا درې نورې هستي بمباردوي. په همدې ډول باندې دي څو ثانیو په ترڅ کې زنځیري تعامل رامنځته کیږي او دا زنځیري تعامل د میلیاردونو هستو د چاودنې لامل ګرځي چې بیا د میلیاردونو ټنونو ټینټي انرژي د خپراوي لامل ګرځي چاپیریال ته.
بله، په چاپیریال باندې په خېزي به هم وروسته خبري وکړو. خو لبرای دارته وایي چې اتم بم څومره اندازې څومره ده څومره یو شای دی؟
دا جالبه پښتنه دروسته معنی چې موږ نه د کړی دا د یورانیم او پلوتونیم چې دا دواړه یو شته بحراني حتی وایي په فزیکی یا کریټیکل ماس. کته چې چیرته مثلا یورانیم د اټومي وسلو لپاره کاروي باید تاسو 90% پډایسته یورانیم مولري چې دا د جوګي چاته یو تاسو نه جوړته. خو په یو ګرام یو پاو یو چارک باندې کار نه کی دلته یو غټي اندازې بډایسته یورانیم ته اړتیا ده. مثلا معمولا 25 کیلو ګرام شاوخوا هغه کریټیکل ماس کریټیکل یا هغه بحراني هسته ده چې کچیرته دغه 25 کیلو ګرام 90% بډایسته یورانیم موجود دي نو کله چې زنجیری تعامل امن چې دغه زنجیری تعامل د دغه غټه لوړې استې په موجودیت کې تداوم پیدا کولای شي. کله دې نه کمی بیا زنجیری تعامل تداوم نه پیدا کوي په یو ځای کې سره دغه زنجیر پرې کیږي او معنا دا ده چې استوي 14 نه رامنځته کیږي او ډیر وړه تعامل برامسته شوی خو 14 بیا امکان نه سنو ځکه باید هغه بحرانی کتلې ته باید ځان ورسې.
ډاکټر صاحب بیا هم پوه نه شوم د اندازې په ارتباط ممکن زموږ دی واوریدونکې په ذهن کې دا سوال وي چې آیا یو الوتکه یو معمولی الوتکه جنگي کولای شي اتم بم لیبه واده بلته ولېشتوي او یا یو راکټ کولای شي چې اتم بم ولېشتوي؟
دا اتم بم یو راکټ نه سلیک دی ولای هغه لاتم دا چې هغه د اتم بم د چاودنې میکانیزم په دې رقم دی چې هغه یو امپلوژن باید رامنځته شي دغه لپاره هغه کوم شرایط چې باید رامنځته شي د پرتا په وخت کې هغه د راکټ یا د بیزایر په وسیله باندې په اسانه د لاسته راوړنې وړ نه ده. خو الوتکه په کار ده او الوتکه مخصوص الوتکه دی دپاره په کار ده ځکه چې کله ده بم واچوي باید مشروم کړه او له سیمینا او له هغه سیمه چې پیسه ټارګټ دی له هغه نه باید دا په خپل وخت ځان را وایستلی شي او د دې بم د انتقال وړتیا هم لري. داسې درته ووایم چې بم په خپل ذات کې اندازه یې 50 کیلوګرامه ده خو دا خو یوازې 50 کیلوګرامه بم نه ده، دا خو محفظه لري، دا خو پوخ لري، دا خو انتقال آله لري، دا یعنی خبره تر ټون زیاتیږي نه تر زل کیلو زیاتیږي. نو دا بیا د عادي میزایلو د دې راکټونو په واسطه باندې د انتقال وړم نه دی او هغه د چاودنې میکانیزم چې ما وایي زه نه غواړم ډېرې فزیک ته داخل سم، هغه هم باید ماتوم د بم یو ځای د الوتکې په واسطه باندې انتقال شي. که څه هم د سوي وسلې شته چې ستراتیژیک وسلې ورته وایي او بکه تاکتیکي، هغه یو وړه اندازه چاودنې رامنځته کوي او وړه اندازه چاپیریال ته راډیواکټیو مواد خپروي. حتی دغسې وسلې هم شته چې دوی ورته د غریب سړي اتم بم وایي چې یوازې راډیواکټیو مواد چاپیریال تخپری خو فزیکی ضرر نشي واردولی، یوازې سایکولوژیکی ضرر واردوي. نو دا ډولونه ډیر زیات دي، خو هغه مهم او هغه مشهوري چې موږ تاسو د اټوم بم په نامه باندې پیژنو چې وادو نو کارونه ورانه وي، هغه باید حداقل خپل مواد 20 کیلو او دا چې محافظي او دا ټول سره راټول کړي تر څنګه پورې خبر رسي.
بله، تاسو ول د جوړولو لپاره یورانیم پکار دی، بل څه پکار دی؟
کریکټ دا مغزه په کار دي تر توسو
اول هغه اول دي اول مغزه دي له ورسته خبره ده.
دغه د دې چې د یورانیم بډاینه په خپل ذات کې په تخنیکی لحاظ باندې ډیر اسانه کار نه ده، په شرحه کې اسانه ده. مثلا کتا چې یو کیلو نقد او ممیز ګډ ولري او د 300 ګرام نقد او 200 ګرام ممیز، نو تاسو د نخود سلنه ماتیا سلنه ده او د ممیزو مشل سلنه ده. نو که تاسو د نخود د کتلین لری کی د ممیزو سلنه خپل لوري ام دغه ته بډای نه وای. په طبیعت کې کوم چې ایرانی موجود دي طبيعي 230 دي، هغه نه نوی اشاره و سلنه دي په هر طبيعي ایرانی مو کې او 0.3 سلنه چې دي هغه 250 او د نیوترونونو د چاودنې انشقاق ورتیا یوازې 250 لري. نو باید دا بډایه کړي، دا د امانه چې 230 نه لري کې، نو دغه د 230 لري کول یو پیچلی ټکنالوژي ته اړتیا لري. د ټکنالوژي پیچلتیا هم ډېرې فزیک نه ده، ډېرې هغه مواد دي چې ته دغه سنټرفیوژونو کې دغه یورانیم بډایه کوي. دلته هغه مواد چې مثلا یو ډول د فولاد او د چې هغه یوازې د امده کار د لپاره کاریږي، هغه هر څوک په چا باندې نه خرڅي، یوازې محدود هیوادونه دي چې دغه مواد لري. یا مثلا یو ډول د برېښنایي ترانسفورمرونه دي، استیبلایزرونه دي، کله چې د سنټرفیوژن اوړي تقریبا درګونه دوره په یو دقه کې چې وږي، هغه یو قوي د برېښنا استیبلایزر ته.
بله ډاکټر صاحب، لکه چې ارتباط مولا سټډیو سره قطع سو، خیر دوباره بل تاسو سره تماس ونیسو. خو اوس به ورشو ملمنوت اوریدونکو ته اوریدون کې هم لرو ګورو چې دوی څه پښتنه لري تر پرې منځ کې باندې ډاکټر صاحب محمد تنها تماس هم له سټوډیو سره اټینګ شوی بي مهرباني کوي آزادی رادیو
السلام علیکم سروان صاحب محترم څنګه جوړه په خیر
سلامات او
همکاران او بهروز
کور ودان مهرباني کوي اتل صاحب یاست
یا بالکل اسامه تکرات
هم د علم او فطرت صاحب یاست شه مهرباني فطرت صاحب
ډیر مننه سروان صاحب یو دا څنګه هم د سر شرکو چې موږ پتا مې چې ازادي راځي په کله پر رادیو ته په باندې پیل کې نو دا خبر راته راځي
صحیح بل اصلي موضوع ته راشي
موضوع ته به داسې راسمه چې سروان صاحب محترمه لکه د کارپوهان چې ویل چې اتم بم خو زه دا وایم چې اتم بم یعنې ولې امریکا او یعنې دغه دولتونه نه غواړي چې دا نور هیوادونه جوړ کړي باید چې دوی جوړ کړي دي نو باید نور هیوادونه هم جوړ کړي باید په نړۍ کې ټوله سره سیاله نه یې داسې دولت نو باره لکه ایران چې جوړوي او دوی ولې سار په لرې د چا چا خپل خوښه ده چې اتم بم جوړوم که نه جوړوم نو تاسو نو دوی دا ویل د سپیچ وسل اسلامي امارات چې و غواړي اتم بم جوړ کړي نو هم به دوی د سوای چې مې جوړوي نه دا خو هر څوک خپل هیواد ساتنې ته ضرورت لري
صحیح ډېره مننه فطرت صاحب بل اوریدونکی لرو ځان راوپېژنې آزادي رادیو
محترم اسمت سروان صاحب سلام تا ته د ازادي رادیو ټول محترم اوریدونکو ته عامه لادي وکړي روغ جوړ وې
سلامت اوسې ډېره مننه کور ودان مهرباني
انا خوشاله که سروان صاحب د اتل صاحب پښتنه دی وکړه د هدا تعلیم فاسې مې شنه اوریدم کې د هلمند ولایت
مهرباني مهرباني
قربان سم یو سلام تاسو ملمنو ته وایم سروان صاحب محترم ما د ملمنو څخه دا پښتنه ده چې مثال ودا چمی سلاک چیرې محترم اسمت سروان صاحب یاد امریکای د خاصه کاریږي یا د ایران د خاصه کاریږي یا د بل ملک د خاصه کاریږي نو د دې ځان هغه ملک سروان صاحب محترم څونه رسیدلی چې مثال هغه چمی سلا د کار کې د خپل خاور ته څونه ځان رسیدلی او بل ضرر یو مثال د خبرې چمی سلا کوم محترم اسمت سروان صاحب دا شوړه درې ده چې دا خلک وایي یاد ازین سپیږی وایي چې دا د سلا نه د مثال په پرچو باندې دونه خلک د منځويسي یعنی دغه وا د بعد چې مثال د خبرې د دوی به کم منډیکیټ انتقالي هغه ک انسانان مثال ک حیوانات ک کښت زراعت د ټول ته ضرر رسي نو د ملمانه څخه ما دا پوښتنه چې واقعا دغه څه دی او بل دغه د عمل چې خپل د کمی سلا کاری دی ته څونه نقصان رسي دا ما دې پوښتنه ک ملمانه را جواب سره
وایي ډیر مننه لته سه دواړو څخه ډیره مننه وربسو ډاکټر صاحب محمد تنها ته ډاکټر صاحب د فطرت صاحب خبرې مو واوریدې کنه ک تکرار نه کمه
هغه اول ورور چې پښتنه کړی د چې ولې دنه هوادنه جوړولای شي دنه نه جوړولای اول به زه پېښ دي چې هغه تخنیکی خبر ورته وکم زه ورته وایم چې د زور وبو پورته دي دا د موږ متل د پښتو کې خبره دوه مداده چې د جاپان باندې د اټومي وسلې تر کارونې وروسته البته د امریکا لخوا دغه د عسکري وسلو ته د لاسرسي په نړۍ کې یو عجیب و غریب رقابت پیل شو روسي هم جوړوله انګریزان هم پې اخته وو فرانسویان هم پې اخته وو المان هم پې اخته وو ټول غوښتل چې یو بل نه مختصي او بل اخره دا د نړۍ ته دا سی یو غواخ پکې دي چې هر چاته هر څوک چې ته لاسرسي ولري به دا وکړي او دا چې د ځان اندازې لري زیاته ده دا نړۍ ټول نفوس ته مونږ بل منځ یو بیا د امریکا په مشرۍ یو اداره جوړه شوله دي نړیوال اټومي انرژي اژانس په نامه باندې چې په غو چوکاټ کې به غړي هیوادونه تعهد کوي چې اسي وسلې نه کاروي په مقابل کې به هغه هیوادونه چې اسي وسلې لري د سولې د اسي ټکنالوژي په برخه کې به د دوی سره تخنیکی مرستې کوي چې د افغانستان هم د دې تخنیکی مرستونه په اویای مقالو کې شپېته اویای مقالو میلادي کې مستفید شوی دی نو افغانستان البته نړیوال اټومي انرژي اژانس د 200 نمبرو غړی نو بیا دنه هیوادونه وو چې د غوټړونو په وخت کې یا ډیر ځوانو یا هیڅ نه وو مثلا پاکستان او هند دا تړون یو دا تړون البته د اصلي وسلو د پراختیا ممیت تړون ده چې افغانستان هم لاسلیک کړی ده ایران هم لاسلیک کړی ده مثلا ایران پاکستان ویل چې هند لاسلیک کوي ځکه هم هند او پاکستان لاسلیک کوي ځکه هم د منځ کې دا پاتې شو همدغه سي اسرائيل ویل چې په دغه سي خطرناک سیمه کې مزین لاسته کوم شمالي کوریا لاسته کړی په 2004 کې نو وته لدی تړونه ایران لاسته کړی دا اوس نړۍ ایران ته یو په اصطلاح د نړۍ تبر یو لاسته لري او هغه دا چې
د موضوع بل څه په دیو برخه کې دی یو مسله به زه اوریدونکو ته روښانه کوم هغه دا چې د اتمی وسلو د نه پراختیا تړون معنی دا ده چې شاید په دې جمله باندې پوی نشي ځینې اوریدونکو معنی دا ده چې اتمی وسله به نه جوړوم معنی دا ده بله تړون هم دغه لوز یې کړی دغه ژمنه یې کړی دغه هیوادونو چې دا وسله به نه جوړوي ښه مهرباني وکړئ خبر ته دوام ورکړئ
او دغه لوز په مقابل کې بیا د سولې د ټکنالوژي په برخه کې د نړیوال اټومي انرژي اژانس څخه تخنیکی مرستې ترلاسه کوي نو درته چې افغانستان هم ترلاسه کړي د خوایم ترلاسه کولې په دغه کلونو کې نه جمهوریت وخت ترلاسه کولې نو دغه دلیل دغه د چولې ایران دوی نه وته پریدي چې اته یو اصل جوړ کړي او ولی پاکستان لري ولی هند لري ولی اسرائیل لري او شمالي کوریا ولی لري یعنی که ایران هم لدی تړون نه ووځي بیا نړۍ نور دا لارن د قانوني لارن نه جوړ د جوړولای چورته وشته ولی جوړای نو دا اته د اورستو بریدونو نو اورستو په ایران باندې دغه یو مسله په ایران کې ډیره شدیده په حکومت کې را ولاړه سوي ده چې دغه تړون نه لکه شمالي کوریا په تیر ووځي هغه نه جوړي بیا ځکه ډیر اقتصادي بندیزونو سره مخ کیږي د صادراتو او واردات له بندیزونو سره مخ کیږي چې ایران کې دایس په وڅ وخت کې د دې جوګنې چې دومره صادراتو او وارداتو بندیزو د دې مسایلو نغه حزم کرایسي نو په خاطر باندې نو نوځي نور بل ورور پښتنه کړي و چې دا چاپیریال ته ضرر څومره دا هغه هوا چې استعمالي هغه څومره ضرر دی هغه هوا چې کاروي کوي په خپل خاوره کې ونه کوي ډیر لري وکړي مثلا متحده ایالات جاپان کې کارول دي ته تقریبا هیڅ ضرر نشته خو هغه سیمه کې چې دا کاریږي بالکل دا صحیح خبره ده چې دا ورور وکړل چې پرختینه لري ځکه دا بارود نه دي خو چاپیریال ته رادیواکټیو وړانګې تولیدوي خپروي او دا وړانګې بیا د شمال او د بادونو او د اوریځو په واسطه باندې ډېر لري لري سیمو کې راځي ورسېږي او هلته د رادیواکټیو وړانګې چې کله د انسانانو بدن ته ننوځي اغه د ډي ان اي تخریبي او ډي ان اي استخواص انتقالي په انسانانو کې او د ډي ان اي تخریب په اساس سرطانونو د تولید کینو کې لنډه وایم رادیواکټیو مواد په چاپیریال کې سرطان د تولید لامل کیږي
یعنی اتم یا رادیواکټیو مواد نه صرف د دې په مغه شیبه څه تاوان رسوي بلکې تر ډیرو زیاتو کلونو پورې تاوان پاتې دی
تر ډیرو زیاتو یعنی د جاپان کې چې کوم غبم استعمال شوی وو یعنی د دې مپیری نه زیات دا اثرات کته د جاپان په ډیر پرمختللي هواد ډیر زیات بودیجه لري د کارو لپاره چې دا پکاري او خو بیا هم مثلا په اوکراین په چرنوبل کې په 1988 کې یو اټومي حادثه په واستوي بټه کې رامنځته شوی تر اوسه پوری اته پالمان کې د دینې ځایونو کې چې نمونې راوخلي د مثلا د پوتکیو د دینو نورو نباتاتو چې وګوري یو سره ډاکټر مواد کې ځای نه دا سره ډیر روز مهاله پاتې
یا په خاني شوروي کې د په اوکراین کې وسنی اوکراین کې هم دغه سي بټه کې داسې
او هم چرنوبل چې ما د
یاد کړم یا جاپان تاسو اشاره وکړه کنه چې په سونامي په نتیجه کې یالته
فوکوشیما کې
او دا مشکلات پیدا شو
فوکوشیما ته می تاسیسات د زغپل ورغله یما غ چاپیریال هغه سیمه کې وسم خلک ډیر ځوان نه کوي ډیر کم خلک ځوان کوي که تام جاپان دغه رادیواکټیو مواد په پاکاري کې تر ټولو زیات موثر وو ځکه چې دوی تجربه مرتر درلودله او بودیجه مرته لري او بیا هم هغه سیمه تر اوسه پورې هغه نفوس چې پخوا پکې و لا نه در تر راګرځېدلی او وسم په دغه سیمه کې ځینې داسې ساحې شته چې رادیواکټیویټي سطحه پکې ډېره لوړه ده او څوک نه هلته زراعت کوي نه څوک ژوند کوي
بله نو د جاپان غونې پرمختللی هیواد چې خپل اتمی تاسیسات ساتلی نشي دی افغانستان په شان هیوادونو کې اتم بم پیدا هم کی نو څنګه به ساتي د خو ساتنه هم ډیره سخته ده مخکتر دی چې په دې اړه خبري وکړي ډاکټر صاحب اوریدونکو ته ورزو چې منتظر ډیر پاتنه شي مهرباني کوئ صاحب مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم
السلام علیکم محترم اسمت سربان صاحب. سلام نونی کې لکاسی او محترم د ازادي رادیو ملمنو ته وړاندې کوم.
سلامات سرمالوال صاحب مهرباني.
مننه مستر خیبر پښتون خواري په نوم اړیکه نیولې. محترم سروان صاحب دا خبرونه خو ډیره دلچسپه او ځلپوري خبرونه ده.
سلامات.
نو دا کوم مواد چې دي دا خو دا کده سره ملمو وویل دا په 1950 کې چې جاپان دوه خارونه و هیروشیما او ناګاساکی په یوه کې هم وو شو ډیر سره پاتې ورسول. البته مرګ موږ داسې خبرې ستنه پورې هم هرته غزلن د هغه حالت ته نه درغلې. یعنی مطلب لکه دا غوښتي خواني شهروي خبرې شي وکړو. بل په هندستان کې د سټېټ فسره ونه پیغام یونین کاربایټ په نوم د شي شي او غالبا دا نوم نه معنی غلط نشي. نو دا شین چې د اکثر کېدې شي نقصانونه ولري او دا معلومه خبره ده ځکه دا خو زهريلي مادي دي خامخه وګور دا قدم په ګران هواد افغانستان کې هم له بده مرغه د ننګرهار په ولایت کې اغه څوک چې موږ د دوستی په نوم د مختراغلی وو یغه هم د بمونو په مور یو نوم باندې یو څه استعمال کړ. نه دا ټول ضرر رسي خامخه ګور د موږ هواد دا د لنو نه شو نه بیا نه ولې تر نن پورې زاته ډیر دا چې پیسې ته وشوي دا چې بارود دا ټول ضررونه لري. نو
درسته
مېلمنه په کوم یو پښتنه وکړه.
مهرباني.
نو دما د مېرمنه په سنډا د محترم اسمت سروان صاحب چې دا کوم هوادنه چې دا اتمي پروګرامونه مختبي ای یا مثلا دا شایان جوړي نو د دوه سره یعنی څومره په کار دي چې د دې مخنیوي وکړي د مخنیوي سلاري هم لري څوک نشته دا کومه ونور د وخت را قوونه ونه مننه محترم سروان صاحب.
مننه. کور ودان سلامت اوسه. یو بل اوریدونکو هم شته ځان راو پیژنې یا ازادي رادیو.
سلامونه سروان صاحب.
سلامت اوسه مهرباني کوي.
ته مننه خوشاله وسېږي. نو ته سلامونه وایم سروان صاحب. موږ تاسو ته په ګرو کې راغلی یو تاسو کال افغانستان کې قسم قسم وسلې وکړي. یعنی دا نړیوال فوګر زه یو کنوانسیون لري تقریبا دوی هغه مننه جاغ لري. یعنی ته چې په ګر کې دې نړیوي کله ناکله سمګ به دا غواځي چې زونه غیر ممنوع دي د دې چې په دغه خو په بختان افغانستان کې نو د ما په یاد دي د جمهوریت وخت کې یو وخت دا بي پي جوړوي ورته ویل یو رقم ته بمونه چول سروان صاحب تقریبا د 2000 کیلومتر کې تقریبا چا خبره ده چې په ډیر لري مسافه کې یو رقم ته اکسیجن ولې بي درلوده. نو دا ځکه تر جوړ کې دا په مونږ چې ویلو یو رقم ته دا بعض خلک شهیدان سی وو. نو دې دا غوښته د شخړې مې سوي یو رقم ته دا پوسټ کې سوځیدل غونډي وو. یعنی چې ور نه وو تقریبا سدي باندې هغه عضلات لګېدلې وو. دوی د شه لبای نه وړي وو. یعنی چې ګړي وو ته په دې کاوه چې دا شل شپه مخ کې دی په شهادت رسیدلې. نو دې چې سراګان دې بعض وختو کې هغه لکه وخت مې سوي له خدای نه لري وي چې موږ دا شان باید ونه کارول شي. نو بیا هم باج یو کې دوی د پاسپورت کې دا شان کاری. نو دا ځان خو وخت لري. نو زیاتره وختو کې خلک به جلدی نه ولې دا پخې د دې په داسې رقم زموږ په بخارونه کولې رقم ته لري رقم هغه ته راخته دا ډیر وخت په دې تدوی کوله تدوی یو رقم معلومه ده شان او هم کار نه ورکاو. نو دا چې زه خو باید سمونی باید ټول مملکتو کې منی شي. یعنی دا ځان زیاته سوال
ته مپنه ډیر مننه. کور ودان یو بل اوریدون کوم لرو تاسو هم ځان راو پیژنې ازادي رادیو.
السلام علیکم. مختاج راول څنګه شپه خیر تاسو سلامونه او تاسو مرماته
څنګه سلامونه کوو. ډیر مننه. مهرباني کوي تاسو ته مرکلای وایم.
حضرت الله محبت هم لکم د حارت روان صاحب محترم مرغم د سلام پر برابر باندې به نظر شروع کړ. افغانستان کې تقریبا 40 کال چې نن د سلام په افغانستان کې استعمال وسو. د سلام خوان موږ ټول لا کتلې دی. باید د اټمی سلام چې د باید پر دې باندې خو بشي بنجزونه ولګول شي چې یو ملک اجازه ورنه کوي چې دا معنا وکړي پر یو ملک باندې دا
متاسفانه ټلیفون مقطع شو. خو خیر اصلي خبره مو وکړه چې باید په اتمی وسلې بندیز ولګول شي. وربسو ډاکټر صاحب تنها ته ډاکټر صاحب دا اوریدونکو خبرې مو اوریدلې دي کوم نوې اوریدلې یا مو یې ریزه به در پیاټ کمه. مهرباني.
السلام
فکر کوم دا لمری ورور خبر ما ونه ولیدلې
زرملوال صاحب په خپل خبرو کې د هم اتم بم بدباله ویل چې لکه چې په هندستان کې هم وای تاسو د جنو پیښو اتمی پیښو یادونه وکړه لکه د جاپان او یا د چرنوبل د ویل چې په هند کې لکه چې داسې کومه پیښه شوه و کښوی به تاسو ورته توصیه ورکړي او بل د ویل چې په افغانستان کې د بمونو مور وکارول شو دا هم اتم بم دی او کنه دی
اول خو په هند کې هغه اتمی حادثه نه وه د بوپال کې یو تولیدی کمپنۍ کې یو کیمیاوي حادثه رامنځته زسته ډېر خلک یې مړه کړو هغه په نړۍ کې تر ټولو ستره کیمیاوي حادثه وه چې رامنځته شوې ده خو هغه اتمی نه وه خو انسانان هغه هم ډېر زیات مړه کړو تر 3000 زیات کسان مړه کړي وو په هغه یې مبتلو کې او هغه اتمی نه وه دومره خبر دی هغه بم پاره چې په چین کې استعمال شوی ده هغه اتمی بم نو یو دغه بمونو نه وو چې د قدرت نفوذ تر هغه بمو چې نه مخکې کاشته ډېر زیات یعنی دا امکان شته چې د قدرت نفوذ لپاره درانده فلزات لکه یورانیم توریم دا مو کارول شي البته من حیث دی اتمی وسلې له عنصر نه نه بلکې د قدرت نفوذ نه استفاده وشي هغه وخت کې چې زه په افغانستان کې وم ما ته ځینو ملګرو دوستانو له هغې سیمې نه نمونې راوړلې ما هلته په لابراتوار کې تجزیه کړللې بیا مې اوس مې دلته المان ته هم راوړلې تجزیه مې کړلې ما ته چې څه پکې پیدا نه شول چې د غیر طبیعي رادیواکتیویټي ترکتې موجود نور چې دا کې کوم کیمیاوي یا بیولوژیکي مواد کارول شوي هغه د ما تخصص ساحه نه ده نو زه څه نه شم وایي
بل ډاکټر صاحب بل پښتنه یا غوښتنه دا و چې وای اتمی وسلې د محدودې کړئ شي او محبت صاحب خو په اخر کې ول چې باید بیخي بندیز پی ولګول شي څومره ممکنه ده
ولا ممکنه خدا په دې نه ده ځکه چې یو لري په نویو مکلو کې دغه سي دغه د استوي وسوره پرښت د ممنوعیت تړون رامنځته شوی په همدې و چې ټول هغه هیوادونه چې استوي وسلې یا لري یا وسم تولیدوي او انکشاف ورکوي باید دا پروګرامونه بند کړي او خپلې استوي وسلې د منځه یې چې نړۍ د کتل استوي وسلو نړۍ ولرو خو متاسفانه یوازې جنوبي افریقا دا کار وکړو او نورو هیوادونو دا کارونو کو او دا تړون البته ټول هیوادونو دې ته رابولي چې دا کار وکړي او دا ډېر ښه کار ده خو متاسفانه ځینې هیوادونه خپل استراتیژیک او تکتیکي دلایل به ورته لري نو د غول ادرس نه څه وغږېده خو که دا کار وشي ډېر به ښه
لیکن ځینې دام وایي هره شیبه ممکنه ده چې یوه لویه آسماني ډبره په ځمکه ولګیږي او که داسې یو ډېره ستره تیګه په ځمکه ولګیږي نو امکان لري چې ځمکه ټوټې ټوټې شي خپل مسیر بدل کړي له مداره ووزي نو دا ډول وسلې وای ممکن بیا په داسې وخت کې په درد وخوري چې د هغې تیګې مسیر بدل کړي دا خبره څومره ممکنه ده اسې خیال ده
دا خبره سمه ده نه دا سمه ده دا سمه ده ځینې مترویتونه وسم وستل کېږي او ځکه چې دین میټرویتونه کډیر ډیر زیات غاټي کولای شي کارونه لمنځه یوسي او وڅخو دا تشال ټټلټونو نه ډاکټر یعنی دا د میټرویتونو ټراجکټوري موږ ته تر راځي دوه مخه ډیر د مخه کولای شي سړی وګوري چې هغه در روان ده او لمنځه یوړل شي هغه یعنی دا یو ګټه ده او دغه د پاره کول چې کیدای شي کنونشنل کټه راته وستي جوړی شي نه یوازې لاره ته نه ورسره نه او کایي هم یعنی پراختیا یې نور ضرورت نه ده خو دماغ هدف ته پاره ان کارول کیږي اته چې موجودی دغه بس دي
دا ویل کیږي چې هغه وسته چې په جاپان کې په هیروشیما او ناکازاکی کې کارول شوی وي هغه اتمونه تر اوسنیو چې جوړ شي بي دي ډیر واړو او قدرت ډیر کم
ډیر زیات واړو ډیر زیات واړو مثلا هغه خو د یورانیم د انشقاق او د پلوتونیم د انشقاق په واسطه کې رامنځته شوی جوړ شوی او د استوي اتحاد په ترڅ کې هم غټه چاودنې رامنځته کېده چې غټه انرژي ولیدل شي چې روسیې دا کار کړی هزار بم په نامه باندې چې ویل کېږي د جاپان د بم نږدې 500 غټو او زر کیلومتره لري کې چې چیرته دا بم تښتوي او دغه زر کیلومتر لري لا د خلکو د کورونا عینې ماتی شوې دي. نو اوس تر هغو په سلګونه یا په زر چنده غټ غټ بمونه تولید شوي دي. متاسفانه چې ډېر خبر نه ده دا
واقعا اوس که راشو له اتمي ټکنالوژۍ څخه سوله ایز استفاده ته سوله ایز استفاده څومره ګټوره ده؟ څه استفاده ترې کیږي؟
سوله ایز استفاده د اتمي ټکنالوژۍ تر جګړې زی یعنی د دې څخه درته وایم چې نه نه استفاده سوله ایز استفاده ونه کېدای شي واځي او استفاده جګړې زی کېدای خواغه جګړې د متاسفانه هغه دې دومره زیاته په عمومي اذهانو باندې ټول تمرکز به جګړې زی ته
هم دا علت ته چې موږ باسم ترنیمه زیات په هم دیو مهرباني
په هم دی باندې اتبابت کې ډېر زیات مهم رول لري د سرطانو په درملنه کې د بیلابیلو ناروغیو په تشخیص کې راډیوټوپونه تر ټولو نن سبا تر ټولو معاصره ټکنالوژي ده. د زراعت په برخه کې د تخمونو په استا کې د ملخ د افاتو په لمنځه وړلو کې همدغه سي د حاصلاتو په زیاتولو کې د دنیا حاصلات مثلا توتو دا شایان چې موږ راواخلو یا تر څو چې دکان ته رارسوو خوسا کېږي له منځه ځي د هغو هغه چې کله د شاپ نور باندې ولګېږي د هغو عمر ډېرېږي زراعت کی تولیدات زیاتول او د زراعتي تولیداتو د عمر زیاتولو کې ډېر زیات اثر لري. تخمونو په اصلاح کې ټکنالوژي کارول کیږي په همدغه سیم مثلا د تیلو د استخراج په صنعت کې د منوشابو د تولید په صنعت کې د الوتکو د تولید په صنعت کې د الوتکو د مسؤلیت او حفاظت په برخه کې په مثلا آرکیالوجیک کې چې د زړو اجسامو عمر ته معلوميږي یعنی د ژوند دغه سي کوم چار نن تبا نسته چې هلته د اتمي ټکنالوژي استفاده کې ناممکنه وي یا هغه استفاده ته کې نه وي. مثلا دا اوس ته چې کوم کوټه کې نه ځي ځمن باندې یو عالم موجود دی چې د ور یا د کالج ور رامنځته کیږي یا دوګ بخار رامنځته کیږي هغه غاکي چې پای خبره کیږي هغه کې اصلي ټکنالوژي کارول شوی په هغه کې امرې سند سره یو څلوې کوالټي چې هغه بایس دی کی چې د کالج دوګ ورسه د الفا جریان قطع کوي او هغه غاکي یعنی لاغنه نیولې نور تر هر برخه د ژوند کې چوي اصلي ټکنالوژي کارونه لري. ما لکه مخ چې د توې نه نوي تلنه ټولې د کارونه د فقط یو تلنه جګړې زده خو هغه هغه ډیر زیات خراب ده ډیر په غوږ مو شوی.
کوم هوادونه لا اتمی نشي څخه سولې ز استفاده ډیره کوي هغه هوادونه چې اتمی وستیم ډیری دی او کنه دا سینه ده
نه مثلا جاپان اتمی وستنه لري تاسو ډیره ټکنالوژي نه استفاده کوي جنوبي کوریا سړي ټکنالوژي ډیره زیاته استفاده کوي هغه وستنه لري دغه سي نور ډیر زیات هوادونه دي چې په اروپا کې مثلا آلمان ته ډیره ټیکنالوژي نه استفاده کوي سویس کوي هالند کوي ډنمارک کوي سویډن کوي خډیر په فراخه پیمانه فنلند کوي همدغه نور عربي هیوادونه مثلا سعودي کوي متحده عربي امارات وسه سویر ستوري جوړ کړی دی برښنا پرې تولیدوي برښنا تولید اصلي ټیکنالوژي او ډېره غټه غټه کارونه ده یعنی تقریبا په نړۍ کې اوس هیڅ دغه هیواد نه چې اصلي ټکنالوژي نه کوي حتی افغانستان کې کارول کېږي په دې بابت
کې. اما د دې برېښنا په برخه کې ډېر اروپایي هیوادونه له برېښنا د اتمي ټکنالوژۍ په وسیله تولیدوي څومره قدرت لري د اتمي تاسیساتو په نتیجه کې ترلاسه کېدونکې برېښنا؟
که داسې درته وایم چې که تاسو واړی یو شواروز یو خار زغالو باندې روکانه کې د زغالو په انرژي تاسو به تنونو زغالو ته اړتیا ولرئ. خو که یورانیم د سون په ترڅ کې غواړی روکانه کې دا د پیپسي کوتای اندازه نه ده، دغه اندازه یورانیم ته کافي چې تاسو پرې روکانه کې، نو مؤثریت دومره زیات ده.
او دا بیا مصرف هم لري کنه؟ لري، یعنی دا یورانیم مصرفیږي او کنه دا لکه بیټرۍ دوام کوي؟
یورانیم د څه ته چې یو اړ چې ریاکټر ته واچول شي تر دوه کاله پورې بیا غسل توکي نه بدلیږي، بیا دوه کاله بعد بیا بدلوي، ځکه د دې نړۍ تعامل ترڅ کې یورانیم زیات نه واخلي انشقاق کوي او باید د نوي یورانیم ورته واچي. خو اغه تر ټولو ارزانه انرژي منبع نن سبا د استری ټکنالوژي له سره غلی برېښنا ده. یعنی کله چې تاسو چې په غرب کې په اروپا کې د برېښنا یو کیلو وات ډېر استنده ده، د نورمالو منابعونه د فوسیلي منابعونه د بادي منابعونه د هایدرو د اوبو د منابعونه، خو د استری ټکنالوژي منابعونه دغه بیا له ډېر سنټه پنځه یا شپږ سنټه راکته کوي.
بله، لدی ستاسو له خبرو معلومی شي چې یورانیم اصلي رول لري په اټومي ټکنالوژي کې، کواصله ده کې
اصلي برېښنا په تولید کې یورانیم ډېر غټ رول لري، دا صحیح وسته تولید او د نور تولیدو کارونو کې ډېر ځات نور زده په نړۍ کې هغه کارول کیږي. یعنی یوازې یورانیم، یعنی دینو مکایلو دینو کارونو جاستن یورانیم هیڅ نه کاریږي، ډیر زیات وسایي وسته په سری برېښنا په دې سره.
درست. نو ځینې وایي چې افغانستان ډیر یورانیم لري، دا خبره تر څه ده سمره؟ تاسو په دې اړه څه تحقیق کړی دی؟
افغانستان یورانیم لري په دې کې شت نهسته، ځکه په نړۍ کې هیڅ څه هیواد نهسته چې نه لري. خو او د هغه د دین د هلمند فانیشین او د سروبي کې یو څه چې دا پیړنې د روسانو وخت کې نه وړي، تر سردار داوود خان وخت د روسانو لخوا شوي، بیا د روسیې کې د انګریزانو او د امریکایانو لخوا هم شوي دي. د افغانستان یورانیم هغه نه اندازه نه دي چې په دې وار چې تاسیسات پې جوړ کړي او قاضي کې او خاطر کېدای شي ټول یو څلور پنځه زره ټنه هغه په دې ناز استخراج کې وخت.
بله، تاسو د دې خو شک نسته، تاسو اشاره وکړه چې اټومي وسلې خطرونه هم لري، وړانګې هم خپروي، هغه تاسیسات هم ساتنه ډیره سخته ده، په اسانه څوک نشي ساتلی. آیا د سولیز استفادې لپاره اټومي تاسیسات هم جانبي عوارض لري، چاپیریال ته ضرر لري او کنه؟
او بالکل، که سولیزی که غیر سولیزی رادیواکتیو مواد چاپیریال ته خپره شي چاپیریال ته ضرر لري. ځکه خو نړیوال اټومي انرژي اژانس همیشه دا وایي او دا هم ځان مطمئنه کوي تر څو چې په یو هیواد کې د رادیواکتیو موادو د فزیکي امنیت او مسئولیت تضمینونه نه وي ورکړل شوي، هغه ټکنالوژي اصلا اجازه نه ورکوي چې هغه هیواد ته وارد شي. دا اوس د دم ګړۍ په افغانستان کې همدغه مسله ده چې موږ او غوښتل چې د سرطان درملنې او مرکز علي آباد سیمه کې جوړ کړو. اوله موږ غوښتل چې دا په کوبالت تراپی مرکز چې د کوبالت په واسطه جوړ کړو، بیا د جوړې کوچ کوبالت کې وکړو، بیا نړیوال اټومي اژانس ته چې تاسو فزیکي امنیت مسئولیت تضمین موږ نه فرا کوله او دا مشکل تر اوسه پورې موجود ده. نو د اټومي ټکنالوژي د سولیز او غیر سولیز دواړو امنیت او مسئولیت مهمه ده، کنه چاپیریال ته خطر پېښوي.
د ساتنې ولې سخت ده؟ څه ډول ساتل کیږي؟
اول خو دا ده چې څنګه فزیکی امنیت مهمه ده. فزیکی امنیت په دې معنی چې ته باید تل په سلو کې ځان او خلک لدې مطمئن کی چې چېرته چې راډیواکټیو مواد کارول شوي دي یا کاریږي استفادې وړ دي، چل په چلو کې مسونه دي. معنا دا چې نه چاپیریال ته ضرر رسوي، نه څوک ورته لاسرسی لرلی شي، نه څوک پې تروریستي حمله کولی شي. حتی که تروریستي حمله هم وکړي، دا تاسیسات دومره خوندي دي چې دا له حملې نه هم مروسته مورادیکټي مواد ته ضرر نه رسیږي، ځکه هغه که ضرر رسیږي چاپیریال ته ضرر رسیږي. دا فزیکی امنیت او مسؤلیت هم همدغه سي چې باید خلک هغه څوک چاته په هغه تاسیساتو کې جارو هم کوي هغه په دې باندې پوه سي چې رادیواکټیویټي څه ده، رادیواکټیو مواد څه دي، څه خطرونه لري، چاپیریال ته خطر څه ده، انسانانو ته خطر څه ده، حتی هغه که جارو هم کوي، حتی هغه که چای دربشي هم په هغه تاسیساتو کې. نو دا ډېر غټ تخصصي پروګرام ته اړتیا لري او دا څوک چې په دې تاسیساتو کې کوي باید کال په کال هر کال به له استثناء که پروفیسر وي که رئیس وي که مامور وي دوی باید کال کې یو وری دغه ټریننګ واخلي او دا یو ډیر غټ پروګرام ته اړتیا لري د ملي سطح باندې چې متاسفانه په افغانستان کې خپل مشکلات دا کار لري. آتا جمهوریت وخت کې چې موږ آتا کولی آتا چې د روغتونونو کې چې کوم اکسرېګانې یا سی ټي سکن کاریږي هغو ته ټرینینګونه ورکړی ته په غوب سي نسوه رسېدی. نو
بله بله ډاکټر صاحب، همیشه ورو چې وایي فوسیلی انرژي چاپیریال ته تاوان لري، فوسیلی نه د اوریدونکو لپاره وایم چې لکه سکاره او تیل او داشن دته فوسیل ویل کیږي او طبعا چې لوګای لري او چاپیریال ته تاوان لري، اما د باد انرژي یا د لمر انرژي وایي چې خوندي ده او د تجدید وړ انرژي ده، بیا تاوان ډیر نه لري یا نه لري بيخي. آیا اتمی انرژي هم پاکه او دوامدار سرچینه ده؟
او بالکل، اتمی انرژي هم همدغه سي ته قابل د تجدید انرژي او بدله کړه چې هم پاکه ده، چاپیریال ته هم دوامدار ده او هم ته ټول ارزانه. فقط یو مسله دا ده چې مسؤلیت امنیت یو څه ډیر خطر غواړي، یو څه ډیر توجه غواړي، یو څه ډیر تخصصي پوهه غواړي چې دا په غربي پرمختللې نړۍ کې دا هیڅ راته ستونزه نه ده.
یعنی اتومي انرژي اقلیم په اقلیمي بدلون کې څه رول نه لري؟
فرق چې اقلیمي بدلونونو د ښه بدلونونو کې مرسته کولای شي، ځکه کاربون زیرو انرژي ده، کاربون چاپیریال ته نه خپره.
درست. او ډاکټر صاحب، تنها د اتومي فاضله موادو ساتنه څنګه کیږي یا مدیریت څنګه کیږي؟ دا هم یو مهم موضوع ده.
دغه مغه د مسؤلیت په فزیکی امنیت یو غټه مسله هم دغه د فاضله تو کوتل بچکه او فاضله تو څنګه ساتي، څنګه د مسؤلیت او امنیت تضمین وکړي. دا ډیر زیات هم تخصصي او هم امنیتي تیاری ته اړتیا لري چته چې دا فاضله تو کې ساتل کیږي باید د فزیکی امنیت په پام کې ونیول شي، کامرو په واسطه باندې، د انسانانو په واسطه باندې، حتی د حیواناتو په واسطه باندې، سپیو په واسطه باندې باید تر چاته تر نظارت لاندې او دغسې یو ځای کې دغسې یو تاسیساتو کې چې هغه هلته حتی د حملې په صورت کې هم که څوک تروریستي حمله هم کوي د هغو مسؤلیت تضمین وي.
یعنی دا یو غټه چیلنج ده. تر خاورو لاندې کیږي په څه ډول ساتل کیږي؟
نه 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 نه، دا باید ورته هاټ سیل وایي، بیسیک کانکریټي کوټې به جوړوي چې دیوالونه به سر پوکل کوي او معمولا تر ځمکې لاندې او تر خاورو لاندې نه چې عادي تر خاورو لاندې پټ کې نورمال تر ځمکې لاندې به تعمیر ورته جوړوي، کوټه به ورته جوړوي او هغه مسلمیتي کوم لارښوونې چې هغه به شدید په پام کې نیسي او بیا به دی باندې نه فزیکي امنیت تضمینه.
بله، او تاسو مخکې ویل چې په طبابت کې هم ډېر استفاده له اتمی انرژي یا ټکنالوژي څخه کیږي، خصوصا د سرطانونو په تداوي کې. کدا یو څه نورم توضیح کړئ، څه ډول ولې د سرطانونو په تداوي کې دا مرسته کوي؟
چې د سرطان خو چې د حجراتو غیر نورماله نمو ده، غیر نورماله وده ده.
بله،
او دا غیر نورماله وده ته هغه وخت مخنیوي کولای شي چې یو ډیر غټي لوړې انرژي په واسطه باندې د دې غیر نورماله وده پرشي پرې کی او څه باندې انسان وجود ته چې په هر ډول باندې چې ته غواړې چې دا انرژي داخله کې دا ټول بدن کې خپريږي، یعنی ټول بدن کې مساوي خپريږي. یوازې ته کولای شي چې د وړانګ په واسطه باندې چې بل دی چې د انسان بدن چیرې کړي وړانګې هغه کوم ځای چې ته غواړې هغه ځای ته متمرکز کې او انسان د وړانګو مقابل کې معروض واقع کې او دغه وړانګې هغه فاسدې حجرې له منځه وړي. خو د فاسدې حجرو تر څنګ طبیعي خبره ده چې هغه سالمې حجرې هم له منځه وړي. خو سالمې حجرې چې د وجود د دغه د دفاعي سیستم او د بیا تولید ریپروډکشن سیستم یوه برخه ده، نو هغه سالمې حجرې بیرته ځان جوړوي، خو فاسدې حجرې بیا دغسې له منځه ځي، مړې کېږي او نور د سرطان لمن د انسان له بدن نه ټولېږي.
ډاکټر صاحب، په دې منځ کې چې تاسو خبرې کولې یو اوریدونکی عبدالکریم دوه ځلې ټلیفون وکړو، ټلیفون یې قطع کېدو. دی وایي چې د اتومي وسلو د ساتنې امنیت او کنټرول مسله څومره پیچلې ده. که سم تاسو تناسب په دې اړه خبرې وکړئ.
ولا د امنیت او کنټرول مسله ډېره زیاته پیچلې پدې ده چې هغه نه یوازې چې په فزیکی ډول باندې عسکرو ته اړتیا لري، پیرادار ته اړتیا لري او محافظې ته اړتیا لري او تر دغه لاندې تر ځمکې لاندې مسؤولې کوټې ته اړتیا لري، یا په غره کې یا په دغه ځای کې چې د استوګ نیلځای نه لري، بلکې تخصصي علم ته اړتیا لري چې دغه ډېره مهمه برخه ده چې دا په ځینو هېوادونو کې بزښته ډېرو هېوادونو کې افریقایي هېوادونو کې آسیایي هېوادونو کې دغه د علم په برخه کې ډېر غټ چیلنج دی. په کافي اندازه خلک مسته چې دې لپاره روزل شوي او نړیوال اټومي انرژي اجنس په دې لګیا ده درد چې دا کار وکړي چې د اټومي انرژي ادارې غړي هېوادونه په دې وتوانېږي چې ټول په کافي اندازه باندې تخصصي کسان ولري.
بل ډاکټر صاحب، د هند او پاکستان په دې وروستۍ شخړه کې داسې ویل کېږي، داسې ادعا کېږي چې وای کله چې پاکستان وای ګواښ وکړ چې دوی به له نامتعارف وسلو یعنی اتمی وسلې څخه کار واخلي که هند عمله ونه دروي، نو هغه وخت امریکا له هند وغوښتل چې جنگ سمدستي ودروي. او وای چې یو علت دی دوی د دواړو د جګړې د درېدو همدا و چې خبره اتم ته رسیدله. که خدای مکړه له اتم بم څخه زموږ په سیمه کې لکه موږ ته تر ټولو نږدې اتمي هیواد همدا پاکستان دی، په هندو پاکستان کې اتم بم وکارول شي، تاسو مخکې اشاره وکړه چې د نن سبا اتم بمونه تر پخوانیو ډیر قوي دي، نو په افغانستان به هم څه تاثیر وی کنی؟ منفی تاثیر البته.
اول خو اتمي وسلې استراتیژیکي وسلې دا دونه په اسانه توګه نه کاري، دا یوازې ګواښونه وو. پر حال کو کارول شي بالکل افغانستان نه یوازې افغانستان په سیمه کې، نیپال او بنگلاديش او سریلانکا او ایران او ټولو ته به ضرر ورسي، او د کلونو لپاره به اوږدمهاله ضرر ورسي بشري ناورین.
یعنی افغانستان ته به ولې ضرر رسیږي؟ ځکه چې ډېره فاصله ده په منځ کې، ډېر غرونه دي، ډېر څنګه دا ضرر افغانستان ته؟
کله چې اټومي وسله وکارول شي، که تاسو لیدلی یو د پوڅکې په شکل باندې یو دوب پورته کېږي که نه، هغه ته هغه ماشوم چې ورته وایي هغه چې هوا ته پورته شي، بیا دا بادونه خو یو هېواد په سر نه درېږي، دا خو شاوخوا ګرځي که نه، دا ورېځي خو ګرځي، هغه ورېځي او بادونه د ځان سره راوړي. یعنی آلمان هم له اوکراین ډېر لري ده، خو دا کوم راډیو اکټیو مواد چې وسله د آلمان په خاوره کې لیدل کېږي د چرنوبیل د حادثې نه وروسته، هغه خو ټول بادونو او ورېځو د ځان سره راوړي، نو په هغه خاطر باندې دا یو ځای باندې نه درېږي او همیشه په حرکت کې او د بادونو د ورېځو په واسطه باندې له یوې نقطې نه بلې نقطې ته په زرګونو کیلومتره وړاندې انتقالېدای شي.
بیا د مخنیوي هم کومه لارښوته تاسو د چرنوبیل یادونه وکړه، یعنی له طبیعته پاکېدای نشي؟
متاسفانه نه شي پاکېدای، فقط یوازینی لاره دا ده چې هغه ځایونو کې چې یوازینی لاره دا ده چې ډېر زیات باید شدید د چاپیریالي مونیټورینګ وشي، او هغه ځایونو کې چې زیات ته د انسانانو نه ورتګ او د خوراک او څښاک نه ډډه وشي.
او دا بیا څنګه معلومی شي؟ یعنی په کومو وسایلو باندې دا معلوموي؟
او د دې د رادیوسیس مواد د ډاکټرونو خو په نړۍ کې ډیر زیات تولید شوی، په امازون کې کولای شي، نه له $500 نه شروع کیږي ته زرګونو ډالر پورې کولای شي وایي. خلیاته ځینو ځینو حالاتو کې داسې سوي دي، یعنی ځینې سافټویرونه شته چې تاسو د موبایل کامره په راډیو اکټیویټي ټکر باندې اړوي، درته فقط یو فلم باید په کامره ولګوو او تاسو موبایل تاسو په خپله دا معلومات درکوي چې چاپېریال کې راډیو اکټیویټي شته که نه.
شنو دا خو حداقل لدین دا راکه یو شکار ده چې آسانه معلومه ده شي. ډیره زیاته مننه
ډاکټر
محمد تنها په جرمنی کې د اټومي ټکنالوژي متخصص چې د ژوند رنگونو په دې پروګرام کې زموږ میلمانه شوي. زموږ او زموږ د درنو اوریدونکو پوښتنو ته مو ځواب ووایو.
غم جام جام غم پل پل روانیم گام گام غم پل پل روانیم گام گام غم گٹ گٹ غم جام جام غم پل پل روانیم
ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام زه نغمه یم تاسو د سندرو میلمانه د خبرونی اوریدونکو یاست اختر څنګه درته وخندم په دې زخمی شوندو خندلای نشم نوران وطن یو غم جن لوریا تا ته لاس نسرا کولای نشم
دم ته پد مینه یک زار